سلور بجیشت به احمد شبریم دازدی ردو دادی سات پخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاز زدران مختوری. السلام علیکم. ورانی با واوری چل کابل د سولی د پلاوی سفر دوحی تزنده دلی دی علت تخنیکی یدیشی در خبرو نورستا پدیاره تفصیل در کوو. خبرونه سالی محمد سالی آوروی.
د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. په بدخشان کې یوې ترافیکي پېښې دوه کسان مړه کړي. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. یوه حکومتي سرچینه وایي قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي پلاوي د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. تفصیل وروسته. د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې یو سرحدي سرتیری ووژل سو. ضیاءالحق مرخیل نن په یو ویډیو پیغام کې دغه تحرکات ښکاره تجاوز وباله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بینالمللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار والي نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. پاکستان د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې دوه کسان مړه او شپږ نوره ټپیان کړل. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې سوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل له سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه ده. د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بېغوري او د ترافیکي قوانینو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پېښو د زیاتوالي عمده علت ګڼل کېږي. د افغانستان پېژندل سوې شاعرې حمیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالنډ کې ساور کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوان نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کلای د سخت و دردون و پاورندی مبارزه وکړه او کلونه د ناروغی په بستر حمللی کلو لاسوان خیست. لیکنه وکړه او د افغانستان د شیر په برخه کې ارزشناک می راستره پاتی شد.
همیرا نگهت دستگیرزاده چی دمرینی پر وقت شپیته کلنه و لسو کلونو په سرطان ناروغی اختوه. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنۍ څنګه خبريال د پلازمینې اشقابات روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په تیرو درویو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړي چې په خپلو پیسو د خوندیتوب وسایل رانیولې دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر اوسه د کورونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. د دغه مرکز په حواله په دغه کتابتون کې تر 90,000 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. د ستراتیژیک ډیالوګ انسټیټیوټ په حواله د دغو موادو لرې کول ځکه ګران کار دی چې دغه مواد یا ډیټا په یو ځای کې خوندي نه دي. انسټیټیوټ بی بی سي ته ویلي چې په دغو موادو کې په 9 ژبو د بیلابیلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شامل دي. په دغو موادو کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم شامل وو. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیش غړي به نن رسمه له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووي چوک په نوم د زهر زهرجن کیمیاوي مادې ښکار سوی او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له کابل دوحې ته د سولې د مرکچي پلاوي سفر ځنډېدلی او علت یې دا یادیږي چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي دوحې ته نه دي تللي. خبریال سمی یوسف زای وایي
خبر باز نګرادر اخوان او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسید.
شغل یوسف زایمو د طالبانو د پلاوی دننه له یو شمیر ستونزو هم خبروي. خود طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوی عبدالحکیم مجاهد هیله مندی چې وړې ستونزې شته دا هواریش
زما په خدمت باندې دومره غټ خندونه به موجود نه وي، صرف تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي.
دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په جاسوب شبي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونه اوریدل شي. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډېدلی دی. وی معتبر افغان سرچینې چنې خوشل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د خبرو اترو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وی د دوی پلاوی قطر ته د تګ لپاره چمتو دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د سفر د ځنډېدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوي ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوي سفر ترسره نه شي. د راپورونو له مخې په پام کې و چې د افغانستان مرکچي پلاوی د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچي پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزې ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچي پلاوی قطر ته ولیږي. یوه ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشي کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشي شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر یې پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرونی ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډېدلی دی چې په کابل کې بېباوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوحې ته نه دی تللی. البته د سولې د ابتدایي خبرو په اړه مو مخکې له ازادي راډیو راپورونه لرل چې په هغوی کې دا تمه شول سوې وه چې نن به په دوحې کې ابتدایي خبرې پیل شي. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوي یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي خو دا غونډه وځنډېدله لکه څرنګه چې مې اشاره ورته وکړه. له ښاغلي یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي اوس په افغانانو پورې.
بخښنه غواړو له تخنیکي ستونزې دا د مجاهد عبدالحکیم مجاهد څرګندونې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو. اوس به له سمی یوسفزي څخه واورو چې له لویه سره د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خو دا ده چې طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی وو هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولوی قاسم ترکمن او مولوی عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازې ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به له برادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و، او بل مولوی عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی، نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوان چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات دي چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، له هغه له وجې نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پېښ شوي دي، مثلا د ملا عباس طانگزي د مشرتوب مسله، او آیا ملا عباس طانگزي وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا هبت الله خان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبان مذاکراتي ټیم نور د طالبان د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او مستراج حکاري سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف رسپ، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه، د طالبانو سرچینو په خوا ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوی صاحب دی، نو که چیرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو کدا سی وی فکر نه کوي چې کېدې شي چې د مذاکرات وزنډي شي؟
نو زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب دا وخت دومره کوم فعال ونډه ولري، یا د طالبانو کې کوم ډیر مهم جنگي یا نظامی شخصیت په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضی القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب د چاغه لا پخوا خطر تر رسیدلی ده. نو فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کیره دو بدل کوم ډیر طالبانو په هغه کړنو په پالیسی باندې ډیر کوم اثر ونه لري.
حتی کده دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس طانگزي یعنی د طالبانو یو له هغه مشهور مرکچو نه ده چې د امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډیر وخت لپاره د صحنې نه د باندې وو. د فبروري د 9 نو وروسته هغه دوبۍ کې وو او بیا په هیڅ میټینګ کې نه ورېدل شوی. او فکر کوم بل اخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې فایل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خان مداخله وکړه او دغه بشري ملا عباس طانگزي ته ورپه غاړه کړله.
له ښاغلي یوسفزي په مننې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد، البته د سولې د عالي شورا د اجرایي بورډ غړی ښاغلي مجاهد، هیلمن دی چې دغه تخنیکي وړې ستونزې چې د سولې د لارې خنډ شوي دي دا به هوارې شي. نور له دوی اورو.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغانی مذاکرات یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي، نو زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکي مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنئ، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چېرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډېر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دوار خو یا د ټول خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پر څلوېختو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړی دي، نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي، که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بنان د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیاته توجه باندې کار کوي تر څو چې په اساساني باندې وکړي چې افغانستان دی او د سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشې کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
له ښاغلي مجاهد څخه په مننې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته ورځو او هلته مو له یوې تعلیمي ستونزې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، پل عالم او غزنی ښارونو کې همداراز په اسد آباد او جلال آباد کې ازادي راډیو د FM په 0.5 نیولی شئ. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې رېړۍ چلوم، یعنې دلته په سړکو باندې د پلاس د لسی رېړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د دې په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفه ته ورغلی منچام ور کړی دی خو هغه زه په دې پوهېدلی یم چې زه به جهت بریالی کېږم. کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته ویلي چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بېکاري یې اوس پلار هم ناهیلي کړي، خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلومینو له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل سوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغه سوی یم. یو کال چې کله ورغلم دوی راڅخه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت د دارالمعلومینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي او اوس مهال په مرکز او ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ټاکلی دی، هغه به ورشي دغه شی به تری مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا موږ دلته تری مراحل وروسته د وظیفه تری زیاته دي. نو دغه مسایل چې تری مراحل چې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکړو، اما هغه چې تېر وخت وو هغه مشکل د همدې څه وو چې په وزارت کې نه وو. موږ خپل پیشنهادونه څه ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه وو.
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ناتو مشان د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کوي. تمه کېږي چې د ناتو غړي به روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ناتو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډېر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر ناوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د ناوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړې کار وانخلي.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسئلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیشن مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خو په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوی دی. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیشن د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د جبهې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبا د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د دې پروگرام موضوع د هدفي وژنې چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې په روسیو کې داسې راپورونه لرو چې هدفي وژنې دوام لري او په ځینو سیمو کې زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همداراز د ټلیفون له لارې. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. که اوس هم قلم او کاغذ لري او یا په موبایل کې ثبتوي، زه به دا شمیرې بیا هم تاسو ته تکرار کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 2 3 5 4 بل کورنۍ شمیره مو د 0 8 2 5 5 5 او نړیوال شمیره مو د 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. تشنه آسمان لاندې پروګرام سبا شنبه د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د یو ساعت په مخه دی. په دې پروګرام کې د هدفي وژنو مسأله باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس پنشیر ته مخه کوو. له پنشیر د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. نن په پنشیر کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم رسنیو ته معلومات ورکړی دی. دی تورن دی چې په ځینو بدلمنیو تورن شوی دی، یعنی په ده باندې داسې تور لګېدلی دی چې د ځینې ستونزې لرلې. او د ښاغلي حنایشه به واورو چې په خپله ښاغلی کرام الدین کریم څه وایي. البته تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د لوی څارنوالي د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. حنایش صاحب، په خپله کرام الدین کریم نن څه وویل؟
سلام ورا لیکوم جناب شکر صاحب کرام الدین کریم نن په غونډه کې چې سلګونه کسان راټول شول او ځینې خبریالان او خلکو ته وویل چې دا تورن چې هغوی ته لګول شوی ده دا اساسا سیاسي منصب دی او هغه چمتو دی اماده دی چې خپل برعت دپاره خلکو ته، حکومت ته او نړیوالو ټولنې ته ځواب درکوي. په دې خاطر یو د هغوی پرس کانفرانس او وویل چې دا د هغې په قضیه کې سیاسي بنسټ و انګېزه و او دا اماده دی چې خپل ځواب درکوي.
هنیف صاحب، په خپله له ښاغلي کریم څخه دا پوښتنه ونه شوه چې دی لوی څارنوالي ته حاضرې شي تحقیقاتو لپاره او کنه، او که په پنشیر کې پاتې وي؟
خپله مې هغوی سره مرکې درلوده او په مرکې کې دا سوال چې تاسو وویل جناب شبر صاحب، موږ هغه سره پخپله وکړ. هغه وایي چې دا د څارنوالي د مستقل اوربان نه ده، په دې خاطر چې دا چې سیاسي قضیه پدې خاطر دا اټفار پکې نه دی. پدې خاطر هغه ځینې ادرس سیومي ادرس وی چې بیا هغه ځینې اسنادونه او ځینې شواهد چې دا اساس دا قضیه سیاسي برخورد لري او اصولي دوسیه ترتیب شوی نه ده، پدې خاطر آماده دی. او پدې خاطر وایي چې دا هر چا چې عقلي انداز
مننه احمد حنای شو د ازادي رادیو خبريال لپن شیر څخه څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه لرو.
یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزی هیئت سفر وځنډید. طالبانو یې علت تخنیکی ستونزې بللې دي. د ننګرهار والی وی د پاکستان خو د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه وه. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندري ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې په نتیجه کې یو افغان سرتېری ووژل سو. بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د والي ویاند وایي چې پیښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالینډ کې ساور کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبر تایید کړی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ کومه مثبته پیښه په دې هیواد کې نه ده ثبت شوې. په لندن کې یو څیړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سی دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او د دې لپاره چې د خپرونه په لومړۍ نیمایي کې مو له پنچیر راپور درلود د اسمسونو لپاره وخت پاتې نشو. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو خو دم غړې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دي. د څوکۍ قومي مشان وای د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روږدو کسانو د شمیر له زیاتېدو سره د غلط غلاوې پیل شوې. دوی وای هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نغدي جرمانه کیږي. تفصیل له کونړه د روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران وایي له چرسو نیولې تر خیخې پورې د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوی دی. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته وویل
زموږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چرس او داسې نور شیان زیات شوی وو. نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوی وه. غلاګانې وې د جوماتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کېناستل پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال د خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر له شپیتو تنو اوخته خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولې. او که هر څوک په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانانوي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدي کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وایي دغه شیشه دا ډېر عامه شوی وه. خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوې وه. ډېری ځوانان په دې باندې اخته شوي وو. هېچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مېلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي. بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه یې ډېره ده. خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې یې تعداد اتو ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې. تقریبا په دې میاشت کې د جماعت معلومات دی واته غلاګانې شوې دي حتی چې د جماعتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوې دي
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي مشران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګري او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشئی توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي د مرکز اسدآباد اوسیدونکو او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول لرو پرتو ولسوالیو کې ان پخا هم چرس ډیر مروج په وسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولې دي چې دا خلک استعمال یو په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلی کې په اسانۍ لاس ته راوړي روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي ټولنه مر سره پښتو کېله ده
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشئی توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي د کونړ امنیتي مسولین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشئی توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي د کونړ امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوی وکړي تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي
کریم شیدا د غزنی له مقر نه پر استوبلې سیمې کې لیکي موږ د نشئی توکو په اړه د کونړیانو پریکړه ستایو د دوی د دې مقدس ابتکار لار تعقیبول د هر افغان دنده ده محمد نسیم له هلمند لیکي باید ژر تر ژره د حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرې پیل شي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغانان باید د سولې لپاره یو لاس شي خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل شي حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي زنډیدا د پډاګه کوي چې دوی د سولې د پلان اجنډا له اسلام آباد اخلي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي نور باید د سولې په وړاندې بهانې جوړې نشي همغه بندیان هم هغه د بندیان هم آزاد شول حمیده نظری له کلات لیکي په پاکستان کې د طالبانو د مشانو ځنډیدل خپله د شک وړ خبره ده البته دا په هغوی شک څرګندوي حکمت الله حماس له هلمند لیکي اوس باید حکومت او طالبان د اوربند لپاره کار وکړي موسم آزادی او اوریدونکو پروگرام فریبا ساحر وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده او زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري له سره کوي مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو خبر ور سره وکړو د هل لار ورته پیدا کو نو بیا هم منندویم چې پیغامونه ور سره شریک کړی دي د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ور رسیږي نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم درته په لوبري سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې ورستیو کې د سیلابونو لکبل زیانمن سیوی دي او ستونزې غالي دوی خپل مشکلات خپل شکایتونه تراستولې دي موږ هم د دې خبرونې لاله خبرو هله د چي اړوند مسولین هم توجه ورته وکي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکي نو د تاسو هم ستاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدنی تاسو په تماس کې ما موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګه شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم پارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینبند کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو طبیعي ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس ته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ولسوالۍ کې ځوان دي کلن علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره راغلی ده، ډېره خرابې څخه کړې ده، سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی ده، کورو ته اوبه ورغلي دي، تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خدای ته سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګریم سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي. نو د دولت شکم اله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر زو بلې د سره کونه بالکل امکان نه لري چې موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده. بس نو اله مې داد او په دې سم سره یو چې مستحق خلکو ته مرسته مرسي. سلام علیکم.
بله زه شبه خان غدرنم دي د خوست ولایت نه د خلکو له سوالای ته خام زما پیغام دغه د ورور ته اندلته د اینس د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړې دي اوبه خلندګي دي کورونه ونه وړې دي خو په دغه کم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دې ته څه ورسیږي، باید د نو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. والسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب زپول سره باید چې ته هر دولت تر ډیره حدا پر مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسته ویني د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې دغه زایو څخه تر ډیره حدا پر ډاټا وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډیر یو ادو چې سیلاب راځي چې ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید دغه اوبو څخه کډه وکړي. په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راوځي. په دې مثال سایه ډیر ښکار ده باید چې دی هغه شان نه د کورو څخه ایستلې خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې شان الله هم باید چې ایستلې پر دا هم پیغام دی وسلام په احترام.
السلام علیکم. خبر کوم کارٹون
سلام پہ.
ہلو السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړې دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ وسلام
السلام علیکم زه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بار له سلامه زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لنډ څنګ نمیشتې ته د کابل څنګ نمیشتې ته ور فورې وتی و دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه وي بل سیلا چې نه کېږي دومره یې دا تنګۍ خرابه کړې ده دغه باندې لس زره کوره شاوخوا پنځه زره کوره تګ و راتګ کوي دغه خلک سره د کومک وکړي مسیچې حکومت یې کار څوک دغه کومک کوي دا د سړک په هغې د کومک سره وکړي یا دغه کورونا وهلو تسې دا کومې بستې راغلي دا د خوارو غریب ته ورکړي دغه سړک دې پرې جوړ کړي هغه بستې د خانانو ته نه ورکړي غریبانو ته دې ورکړي هغه سړک به هم جوړ شي نور هم په مخه دغه ما پیغام ده د زاخیلو تنګۍ د څنګ نمیشتې نه دا لارو ته راګرځېدلې ده د نور هم په مخه ښه
ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته ځانګړی سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ خوش خوشاله یاست لنډ پیغام لرم خدای دې چې زما پیغام نه شي په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت دي په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي
آزادی او اوریدون کې پروگرام اوري
آزادی رادیو ته یو جهان سلامونه وایم آزادی رادیو زموږ د ګډه د چارګانو دیوالو دیواله رادیو ده زمونږ د ولایت څخه خبرې کوم دغه نظامي شهیدان او حق حقوق زمونږ په ولایت کې هغه دیوالو خلکو ته نه رسیږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېږي لغو واخل د دوم دلیم دا به وځه خلک تر اوسه پاتې دي دا آزادی راډیو سه یو ځان نه نه کوم چې دا از موږ له غام دي او رئیس صاحب دې مو څه دی ورسي دا دې خبر ول له به ولای زما مول وزیر د اصلت دی ورسي دې خبر ول نه یو دې خبر دی ورسي یو هیڅ څوک نه راغلی اوري دا از موږ سره سمون دا پیغام لرو دا له څنګه له سن پر موږ دلته نه رسېږي موږ په اكو کوک باندې څوک سر ګرځي هغه خلک ټول واخیستل دا دې واسطې خلک هېڅ څوک دا کوکوپ خپل کوکوپ نه شي اخیستلی دغه زموږ د آزادي راډیو سه یو جهان خواهش کوو دغه چې دغه زموږ روپۍ دي زموږ ماشوم دې راکړي څنګه خلک دېوازله خلک یو د یو کار خواري نه یو دستنه بالا هم بچان د لاسه ورکړه بالا موږ هم دغه مې چې وس کار وکړو یا خواري وکړو کاشکې ځوانان وای کاشکې یو داسې تکړه وای ولاکه ورته درېدلې وای نو خو اس مجبور یو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد د هلمند ولایت نه یو ورسره کوم اړیکنه ولیدم زما دا یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپی نه جوړ کول شي د پارلماني انتخاباتو د تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه کول کیږي تاسو هم دا هیله او ارزو ده چې موږ اختر مسلمانو په ورسره مننه کوم
اور السلام علیکم زه روزګام ولایت گزار د بلوچستان سي سر خبر کوم وروزه د غزمزلار د طالبان او د پرموز باندې بند کړی دی وروزه شی ودی خاطر نه د پرزیدنت کندهار څخه ټول تیریته نه د پرزیدنت د غلو لار بند ده موږ د حکومت مسولین صدا غوښتنه لرو چې د لارې لکه مزید هم پرسته دی وروزه د خلکو شی نه څه پر دې د بلوچستان د بیا لاس بند ده د تیریته واخاته مشور ودان چې ګرد مسلام الله جل جلاله بند کړی دی د اشرف غنی صاحب ته موږ د غوښتنه لرو چې د لارو موږ وروغو پته وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي دا وسته د معاشر ورځ چې کوم له جوړ کړی ده سلام
علیکم مو غوښتره د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا کومه وخت چې به ته نوې کاټ ورو کېږي نو مو د مکاتبو څخه دا غوښتنه ده د مسلمانانو څخه چې باید دا د کوونکی یعنی ته باور وکړ چې په وسیم کې مینا پارستان نه پاره ته هم رسیدلې دي نو دا پس کې به خېږي د منظم مکاتب او د مشرانو دا هیله ده چې باید دا شاګردان شل شل لانی یا دې دې لانی په سیمکو سره وویش زما په فکر سره نو بیا به دا اوبا او کورونا څخه به هم مجبور لري، ځکه چې که په یوه سیم کې تقریبا سل نفره وجود ولري بنان بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایه کېږي چې یو شخص کورونا نیولی ته باندې ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري، ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه بیا په اخته کې. زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیم کې اتیا اویا نفره یې دی بکې یا شل نفره ته واړي، یعنې بچ فاصله سره مراعت کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هېوادوال لپاره هم ښه ده، بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام و، لما زموږ پیغام مسؤلین کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم، زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه، دا پیغام چې زموږ د دالې بند د تالې کاسه اوس وخت ده، دغه نه دی د کښتو دی، دوی بیا اوس راته وتړل. یعنې دا دې کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو توبه پیدا شي. وسلام.
ورور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم، مشر احمد حیدری د ګرشو د سوالې څخه. ورور سلام، ته په نن ګرته کې پر مخ باندې هغه دی ورځ کې چې رنگونه او چزوريات مې نه کار نه کوي، په هیڅ سره کوم کار نه کوي. دا ځوانې خو چې لاته مکاتو سره برابر کیندز ته به کار کې سامه کوي. ورور مننه دغه پیغام دی ورور، نو ته خدمت به خدمت وکړای.
السلام علیکم، زره شولا د پکتیا ولایت د ورګون ولسره څخه ما هله نرمه چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ولما ټول چرواکو سره هله نرم چې زما غږ تر خپل ټول چرواکو ورسره.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو، زمونږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پہ حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي ښه مونږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. ورور جانه، د غلار چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټوله مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي. او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تور جان صاحب ہلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پیل یو څه خبر مې ترلاسه کړی چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال یو شخصي ښوونځی فعال کړی دی. د اطمینان او د غریبو کورنۍ لپاره چې خپل خپل کوچنیان خپل دغه ښوونځي ته استوي، دا د ځوان د پیسې ځوان نه لري چې کوم شخصي ښوونځي ته خپل پیسې واکې. دا مدني فعال نه دی، وایي چې دغه د پام پاره کړی چې دا کوم چمان فاران بازار کې ګذر ازګر یا فکر کې یا مقصد بوتن رنگي یا بل کار کې. دا دغه لپاره ډیر تشویق دی، دغه لپاره دا ډیر 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 دا څنګه په اړه کړه. او دا نور ولایتو څنګه دا خپل فنن دا چې دا چې تاسو ټا کې او دا چې تاسو پیدا شي چې کوم سره نو شاو کې دا چې چمان فاران ګذر سره بازار کې ګرځي او دوی ټولې یا فکر کې یا بل کار کې. مقصد دغه لپاره ډیر شبکې دا په ولایت کې چې نه پر پیدای شي او دا ښوونځي فعال کې نه غواره به موږ چې افغانستان تر مخ لاړ شي د خیر سره. دا به ان شاء الله موږ افغانستان کې نیتوال سړی میګر بس وادار چې د خیر سره. دا به ان شاء الله موږ کورونا سم چې د خیر سره. خدای په امان. سلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و. دا د موږ په امانت تر تخبره کړه. د خبرونې وخت مو هم دومره و. تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه راخلو، تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چی خواهد
چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تا دوم راج دایم لکه اخس پا آینا کی سل تا دوم راج دایم لکه اخس پا آینا کی لکه اخس پا آینا کی زهم سر